محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیلې د چې روغ او جوړ اوسئ. نن د سه شنبې ورځ د 1403 لمریز کال د اوری د میاشتې 28مه د 1445 قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 9مه او د 2024 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 9مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واوري. بیا به د اټومي ټکنالوژي ملي ورځ د ایراني پوهانو د اقتدار او عزت نښې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به د روژې د مبارکې میاشتې په تړاو پروګرام تاسو ته خپور شي او ورپسې به هم یو مناجات ته غوږ شي او په پای کې به هم د رڼا سرچینې نومي لړۍ د پروګرام یوه نوې برخه واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له سوري چارواکو سره د امیر عبداللهیان لیدنه او څرګندونې، د ایران او سوریې ترمنځ د هر اړخیزې همکاري پر پراختیا ټینګار، د شهباز شریف او د عربستان د ولیعهد ترمنځ لیدنه او خبرې اترې، او اسرائیلو ته د ایران د ځواب ورکولو پر حق د حزب الله ټینګار. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا په سوریه کې د ایران د سفارت پر قونسلګری د نسل وژونکي اسرائیلي رژیم د تروریستي برید مسؤول ده او باید ځواب ویونکی وي. د ایران د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دوشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر فیصل مقداد سره په ګډه خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکې له جوړو شویو الوتکو او توغندیو څخه په استفادې سره په دمشق د ایران پر قونسلګرۍ باندې د ساینستي نیواکګر رژیم جنګي جنایات، د نړیوالو قوانینو د سرغړونې، او په نړۍ کې د افرادو او ډیپلوماتیکو ځایونو د خوندیتوب په یوه نوې پاڼه ده، او د صهیونیستي نسل وژونکي رژیم به مجازات شي. امیر عبداللهیان زیاته کړه چې د ویانا له کنوانسیونونو څخه د سرغړونې او په دمشق کې د ایران پر سفارت باندې د صهیونیستي جعلي رژیم د حملې د غندلو لپاره د یوې بیانې له صدرولو سره د امریکا او دو اروپایي هیوادونو موافقه نه کول د دغه جنایت ترسره کولو لپاره ساینستي جنایتکار رژیم ته د امریکا د شنه سره ښودلو نښه ده، او امریکا د دې چلند او د ساینستي غاصب رژیم له جنایت د ملاتړ له امله باید ځواب ویونکی وي. له دې سره د سوریې ولسمشر د ایران له اسلامي جمهوریت سره د هر اړخیزو ملګرتیاو پر پراختیا ټینګار کړی. د ایران د خبر له مخې د سوریې ولسمشر بشار اسد د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې پر مهمو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو باندې له خبرو اترو سربیره له نړیوالو لارو د ایران پر قونسلګری باندې د اسرائیلو د نسل وژونکي رژیم د جنایت په تعقیب باندې ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د سوریې له ولسمشر سره له کتنې د خوښۍ تر څنګ په دمشق کې د ساینستي جنایتکار رژیم لخوا د ایران د سفارت پر قونسلګری له حملې وروسته په لومړۍ شیبو کې سفارت ته د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر، لومړی وزیر او د سوریې د نورو وزیرانو او چارواکو ورتګ، او د ایران له حکومت او خلکو سره د دوی لخوا خواخوږي مننه وکړه. امیر عبداللهیان د ټولو شهیدانو روح ته په درناوي او د اسرائیلو د نسل وژونکي رژیم د جنایتونو په غندلو سره ټینګار وکړ چې دغه ډول پیښې په سیمه کې د ثبات او امنیت په او په سیمه کې د ساینستي نیواکګر رژیم د ځپلو لپاره د ایران او سوریې اراده او یووالی پیاوړی کوي، او البته د اسرائیلو یرغلګر او جنایتکار رژیم به خامخا مجازات کیږي او اړین او قوي ځواب به ترلاسه کړي. د د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یعنی اوچا ویلي چې لا هم په هرات کې 24,800 زلزله ځپلې کورنۍ په خیمو او زیانمنو شویو ځایونو کې ژوند کوي. اوچا دوشنبه د وري پر 3 په ایکس پاڼه کې لیکلي چې په هرات کې شویو زلزله 24,000 کورونه ویجاړ کړي او 215,000 کسانو بیړنیو مرستو ته اړتیا لرله. دغه بنسټ په خبره زیانمن شوي کسان کورونو او استوګنځیو ته بیړني اړتیا لري. اوچا له دغو کورنیو څخه د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې هغوی له دې پامه ونه غورځول شي. تازه سعودي عربستان او د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې د چهارشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. یوې سعودي ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دغه هېواد حکومت د سپوږمۍ لیدنې له پروسې وروسته د چهارشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم اعلان کړی چې د مرکز سربیره په ولایاتو کې چا د شوال د میاشتې سپوږمۍ نه ده لیدلې، نو پر دې اساس به راتلونکي چهارشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. طالبانو دا اعلان د عربستان له اعلانه 2 ساعته وروسته کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یوې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو یکشنبه د اپریل په 1 د مکې مکرمې په فلسفه ماڼۍ کې لیدلې دي. دواړو لورو زیاته کړې چې نړیواله ټولنه دې پر اسرائیلو فشار راوړي څو په خبره یې د غیواد د دښمنۍ ودروي، نړیوال قوانین مراعت کړي او په غزه کې له ځنډ پرته بشري مرستو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. بل پلو بیا شهباز شریف د دو اړخیزو اړیکو پیاوړتیا لپاره د پاکستان پر ژمنتیا او اقتصادي همکاریو ټینګار کړی دی. نوموړی محمد بن سلمان ته هم بلنه ورکړې چې په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته ورشي. پروسه کال په جولای کې عربستان د پاکستان مرکزی بانک ته 2 میلیارد امریکایي ډالر ورکړل. هغه مهال پاکستان چارواکو ویلي وو چې دا پیسې پور نه دي او د بهرنیو زیرمو پیاوړتیا لپاره د یو کال لپاره د دغه هیواد په مرکزی بانک کې ساتل کیږي. د تحریک انصاف ګوند خبر ورکړی چې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان به د اپریل په میاشت کې له بنده خوش شي. خان د 1402 کال په تلی میاشت کې ونیول شو او اوس د راولپنډۍ په ایډیالا زندان کې بندي دی. نوموړی په څو قضیو کې تورن شوی او په 1.5 کاله بند محکوم شوی. د پاکستان جیو نیوز پرون د تحریک انصاف ګوند اوسنی مشر لطیف کهوسه په حواله راپور ورکړی چې عمران خان ښایي په روانه میاشت کې له زندانه خوش شي. په دې وروستیو کې د تحریک انصاف ګوند د مشر ګوهر علي خان په ګډون د دغه ګوند یو شمېر مشرانو د عمران خان د ژر خوش کېدو په اړه ورته ادعاوې کړې وې. او د لبنان د حزب الله عمومي منشي په دمشق کې د ایران د سفارت پر قنصلګرۍ باندې د سایونیستي رژیم د تیریو پر وړاندې غبرګون د ایران د اسلامي جمهوریت مشروع حق وبله. د اسنا خبري اژانس د خبر له مخې د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصرالله د دوشنبې په ورځ په دمشق کې د ایران د سفارت پر قنصلګرۍ باندې د سایونیستي رژیم د حملې له امله د شهیدانو په یاد مراسمو کې ټینګار وکړ چې تیری ته د ایران ځواب یو قانوني او طبیعي حق دی. د لبنان د حزب الله عمومي منشي د دې په بیان سره چې په دمشق کې د ایران د سفارت پر قنصلګرۍ کې د ایراني سلاحکارانو په نهه کول په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د اسرائیلو تر ټولو ستر یرغل دی. څرګنده کړه چې په سوریه کې د ایراني سلاحکارانو په نهه کول د سایونیستي دښمن د جګړې اصلي برخه ده. نصر الله زیاته کړې چې په غزې تړانګې باندې د سایونیستي نسل وژونکي رژیم له جګړې څخه د شپږو میاشتو په تېرېدو سره د دښمنۍ اعلان شوي هدفونه نه دي ترلاسه شوي او د اسرائیلو حالات لا هم له هر پلوه خراب شوي دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د سایونیستي رژیم په وزوایي د غزې په سویلي سیمو کې د خپلو پوځیانو شمېر یې کم کړی او یوازې یوه لیوایې په سیمو کې پاتې ده. وروسته له هغه چې د سایونیستي رژیم دفاع وزارت د غزې له سویلي ښار خان یونس څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، د دغې سیمې اوسیدونکي چې نورو سیمو ته بې ځایه شوي وو بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي. د سایونیستي رژیم دفاع وزیر ویلي ځواکونه یې د رفح په سیمه کې او د حماس پر ضد د راتلونکو عملیاتو په هدف له خان یونس څخه وتلي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. دوستانو بیا هم تاسو خره لاست و یو تاسو ربولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د اټومي ټکنالوژۍ ملي ورځ د ایرانی پوهانو د اقتدار او عزت نخه. د ایران د اسلامي جمهوریت په رسمي کال هنداره کې د اټومي ټکنالوژۍ د ملي ورځې په توګه د وري د شلمې نیټې نومول په اټومي صنعت کې د ایرانی پوهانو د بې وقفې هلو ځلو پایله ده. په هغه صنعت کې چې هره ورځ یې لاسته راوړنې په زیاتېدو دي. د 1950 کال دورې په شلمه نیټه سوله ایزې اټومي ټکنالوژۍ او د یورانیمو د بډای کولو بشپړې لړۍ ته د ایران د رسیدو خبر اعلان شو او د شان سره د ټولو بندیزونو او کارډنګونو ایران وتوانید چې د اټومي توکو د تولید بشپړې څرخې ته ورسي او د نور نوی نسل ته په لاسرسۍ او د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس ته یې په اعلانولو سره د یورانیمو د پخوانی د ټکنالوژۍ په لرونکو هیوادونو کې شامل شو. د اسلامي ایران د ساینس پوهانو له ویاړه د ډکو هلو ځلو د قدرونې لپاره د کلتور انقلاب د لوړې شورا په تصویب سره د وري د میاشتې شلمه نیټه د ایران په رسمي کالنډاره کې د اټومي ټکنالوژۍ د ملي ورځې په توګه ونومول شوه. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي د وري د شلمې نیټې په مناسبت په یو پیغام کې ولیکل، اوس د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د جوړېدو 50 کلنې په درشل کې او د لوړ مقام اټومي شهیدانو د پاکې وینې په برکت په 40 کلن افق کې د اټومي صنعت د جامع ستراتیژیک صنعت په بنیاد د خلکو د اړتیاو د پوره کولو په لومړیتوب سره د تیپ صنعت کرنې او ماډرن ټکنالوژیو په بېلابېلو برخو کې د اټومي ټکنالوژۍ د بریاوو د نیم پیړۍ په پراختیا او تکامل کې د یو ستر خوځښت کتونکي وو او په دې لاره کې مهم کارونه په 14 حکومت کې شوي دي چې اهداف یې د 20,000 میګاواټ اټومي برېښنا تولید، د وړانګو د قطبونو جوړول، د پلازما ټکنالوژۍ د کارولو پراختیا او د پاور سټیشنو او راکټورونو جوړول دي. په اوسنۍ زمانه کې اټومي علم د او ټکنالوژۍ د نړۍ تر ټولو له مهمو علومو څخه بنل کیږي چې بشریت له ژوندانه سره یو ځای شوی. نن سبا اټومي ټکنالوژي په درملنه، روغتیا، صنعت، کرنه او د انرژیو په تولید کې زیات استعمال لري. د ایران د اسلامي جمهوریت هم په دغه خاطر د ځایي ماهرینو په وړتیا باندې په تکی سره د اټومي انرژۍ سوله ییز استعمال ته مخه کړې. اوس ایران دې حد ته رسېدلی چې د اټومي ټکنالوژۍ په ډګر کې 90% تجهیزات په داخل کې جوړ کړي. په اټومي ډګر کې د ایران پرمختګونه په 4 برخو وشل کېدای شي: د وړانګو په زمینه کې اټومي وړتیا، اټومي انرژیو تولید، اټومي سون توکو تولید او اټومي تحقیقاتي ټکنالوژي. ایران د یورانیمو په بډای کولو سره توانېدلی دی چې ډول ډول راډیو درملنې تولید کړي او تشخیص او درملنې کې ورڅخه کار واخلي. د ایران د راډیو درملو کیفیت دومره زیات دی چې دغه درملې د نړۍ په کچه له لومړۍ څخه نیولې تر دریم مقام ځای لري. په ایران کې د راډیو درملو په تولید سره د 1 میلیون ناروغانو ژوند ژغورل شوی او اوس یې هم د نړۍ اکثرو هیوادونو ته صادرات لري. د سیاسي تبصرې پای. ډیر قدرمن اوردونکو بیا هم تاسو ته خراغلاست یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږله تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي. د روژې د مبارکې میاشتې په تړاو یو ځانګړی پروګرام، ورپسې به تاسو د یو مناجات ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د رڼا سرچینې د لړۍ یو نوی برخه واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو www.parstoday.ir/p زموږ د ویبپاڼې پته ده، او تاسو په دې ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ، افغانستان، ایران، پاکستان او منځنی ختیځ او نورو هیوادونو بیلابیل جالب، مهم، کلتوري، سیاسي، دینی، اقتصادي او داسې نور مطلبونه، خبرونه لوستلی، لیدلی او همدارنګه اوریدلی شي، او همدارنګه پښتو نه نویاتي او هم زموږ د ایمیل یا برېښنالیک پته ده چې تاسو هم له دې لارې زموږ سره خپل نیوکې، وړاندیزونه او مطالب شریکولی شئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه، قد اقبل شهر الله.
یا من قد
ډیر عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله سره د خبرونې په دې شیبه کې اوسم بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې روژه د خدای میلمستیا ورستۍ برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې په یو بل پسې تیروو. همدا اوس د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ شپې ورځې دي، او څو ساعته وروسته د روژې میاشت له موږ سره خدای پاماني کوي. د روژې مبارکه میاشت یو فرصت و چې پوه شو د ایمان او معنویت په رڼا او له خداوند متعال سره په پیوند لرلو سره ژوند یو بل رنګ او خوند لري. د خو کارونو تر سره کول، لمونځ، دعا، انفاق او په نیکو صفتونو ښکلي کېدل او له بدو کارونو ځان لرې ساتل هر یو خداوند متعال ته د انسان د نږدې کېدو لپاره یوه وسیله وه. خدای پاک ته دغه نږدې کېدل د یوې میاشتې په تمرین او پرله پسې مشق سره د روژاتیانو لپاره برابر شوی و. الهی رحمت او مهربانی ته هیله داسې موضوع ده چې د روژې د مبارکې میاشتې روژه ساتونکي لبل هر وخت زیات هغه تجربه کوي. قرآن کریم په ډېرو آیتونو کې انسانان د خدای پاک نه ختمیدونکي کرم او فضل ته هیله من کوي، او دوی له ناامیدۍ او نهیلیتوب څخه منع کوي. د قرآن کریم د یوسف سورې په 8 آیت کې د خدای پاک په یو خکلی کلام کې لولو: د خدای له رحمته ناهیلی نشي، او یوازې د کافرانو ډله د خدای له رحمت څخه ناهیلی کیږي. لدی عمله د اسلام په تعلیماتو کې ناامیدی په سترو گناهانو کې ګڼل کیږي. البته انسانان د ځینو مشکلاتو یا د ځینو فرصتونو د له لاسه ورکولو په خاطر ممکنه ده کله ناکله ناامیده شي، خو هغه کسان چې د خدای پاک پر رحمت یقین لري، حتی که چیرې له ډېرو سترو مشکلاتو سره هم مخ شي، اجازت نه ورکوي چې ناامیدي په دوی غلبه وکړي. په توحیدی تفکر کې هیله د خداوند متعال لخوا ارزښمنه ډالۍ ده چې د انسان په ژوند کې حرکت رامنځته کوي. امیدواری یعنی هیله او خوشبینی په انسان کې مثبت تفکر پیاوړی کوي. مثبت تفکر هم د انسان انګیزه دوه چنده زیاتوي او هغه ته د ژوند د دوام لپاره ضروری توان او انرژي وربخي. دغه ډول انسان خپله ټوله هڅه کوي چې د معنویت او د بشپړتیا لاره په بریالیتوب کچ کړي.
د اسلام ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، قسم دوی په هغه چا چې له هغه پرته بل خدای نشته او د دنیا او د آخرت خیر هیڅکله د مؤمن نصیب نه کیږي مگر په نیک ګمان. دا خدای پاک په فضل باندې هیله د اخلاق او نیکی او د مؤمنانو له غیبت څخه ډډه کولو سره دی. قدرمنو دوستانو، د فدیه او د زکات فطریه ترمنځ په توپیرونو باندې له غور کولو وروسته اوس په دغه آخري پروګرام کې چې ستاسو ټولو روژه ساتونکو ته د کوچتي اختر زیری ورکوونکی دی، هڅه کوو په دغه مبارکه ورځ د سپارښتنې وړ اعمالو او د دغه ستر اختر د استحباب په اکله له تاسو سره خبرې وکړو. عید الفطر یعنی کوچنی اختر یا د روژې ماتولو اختر د شوال د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د مسلمانانو تر ټولو مهم اختر او جشن ګڼل کیږي. په کوچنی اختر ورځ د روژې ساتل حرام دی او هیڅ مسلمان باید په دغه ورځ روژه ونه ساتي. مسلمانان د کوچنی اختر په ورځ د اختر لمونځ کوي او د یوې میاشتې د روژې د ساتلو د توفیق د ورکولو او د سلامتیا د نعمت د ورکولو په خاطر د مهربان خدای مننه او شکر کوي. د غراز د کوچنی اختر په ورځ د زکات فطریه یعنی د سرسایه ورکول په مسلمانانو باندې واجب دی او د سرسایه ورکول له ټولنیزو اړیکو سره د عبادت پیوند ته د دین د پام نښه ده. د کوچنی اختر په مناسبت موږ تاسو ټولو روژه ساتونکو ته مبارکي وړاندې کوو.
خوږو دوستانو، د الهی شاعرو او احکامو درنښت کول د کوچني اختر په ځانګړتیاو کې شامل دي. د نوې میاشتې د لیدو له وخت راهیسې د کوچني اختر د لمونځ د ترسره کېدا تر وخت پورې د تکبیر او د تحلیل شعارونه او حمد او د خدای پاک شکر ادا کول په هغو عملونو کې شامل دي چې دغه ورځ ته ځانګړې ورایښت او جلوه وربخي. دینی شعارونه د اسلام ښکلا، د مسلمانانو اتحاد او اقتدار او د توحید ژوند بخونکو غږ د دنیا د خلکو غوږونو ته رسوي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، عیدونه یعنی اخترونه ځانونو ته په تکبیر سره ښکلا ورکوي. بزرګوار په یو بل حدیث کې بیا فرمایي، کوچنی اختر یعنی د روژې اختر، لوی اختر یعنی د قربانه اختر، یعنی په لا اله الا الله و الله اکبر و الحمد لله و سبحان الله شعارونو سره ښکلی کړی. په حقیقت کې د دیرش ورځو د روژو ساتل او ختمیدل د خدای پاک لخوا له خوشاله داسې ډکه ډالۍ ده چې د ټولو روژتیانو او مسلمانانو لپاره خاص شیرینۍ او خوږوالی برابروي او هغه کوچنی اختر دی. حضرت امام علی علیه السلام په یو ځای کې فرمایي، کله چې د شوال یعنی د کوچنی اختر میاشت ولیدل شي نو فرښتې غږونه کوي، ای مؤمنانو راشئ خپل ډالۍ ترلاسه کړئ. هغه بزرګوار په یو بل ځای کې فرمایي، پوه شئ تر ټولو نږدې شی چې د روژاتیانو سړیو او ښځو لپاره کېښودل شوی دی، دا دی چې د روژې د مبارکې میاشتې په وروستۍ ورځ فرښته د خدای پاک لخوا غږ کوي، ای د خدای بندګانو زیره درکوي چې خدای پاک د تاسو تیرې ګناهانې وبخلي، نو د راتلونکي او د نوي ژوند په فکر کې شئ چې څرنګه خپل ژوند وکړئ. خوږو دوستانو، روژه د خدای میلمستیا له وروستۍ برخې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن شپه له روژې مبارکې میاشتې سره د خدای په امانۍ شپه ده، او دغه بیلتون څومره سخت دی. کاش چې د کال ټولې ورځې او ټولې میاشتې روژه وای. زموږ د پروردګار له مهربانۍ څخه ډکې میاشتې سره د خدای په امانۍ کې، که څه هم د ستا مهربانۍ تل موږ ته نږدې ده، او دا موږ یو چې په خپلو ګناهانو سره ځانونه له تا لرې کوو.
قدرمنو اوریدونکو، له روژې مبارکې میاشتې سره په خدای په امانۍ کې تر ټولو ښکلې خبره د حضرت امام سجاد علیه السلام دا چې فرمایي، د خدای په امان، ای تر ټولو ارزښناک وختونو چې له موږ سره وې، ای په ټولو ورځو او ټولو ساعتونو کې تر ټولو ښې میاشتې، د خدای په امان، ای ارزوګانو ته د رسېدا میاشتې، ای د خدای د بندګانو له ښو اعمالو څخه ډکې میاشتې، د خدای په امان، لکه ای هغه ملګری چې تر څو موجود قدر دی ډیر زیات دی، او چې کله لاړ شي جدایی دی ډیره سخته ده. د امیدونو سرچینې چې لریوالې دی زموږ لپاره له درد څخه ډک دی. د خدای په امان، ای زموږ ملګری میاشت، کله چې راځې نو زموږ زړونه آرام او خوشحاله وي، او کله چې زه نو تک دی زموږ لپاره بوژنونکی او غم جنونکی دی. د خدای په امان، ای گاونډیه، کله چې ته وې نو زموږ زړونه نرم او گناه کمی. په مخ دې شه، ای له برکت څخه ډکې میاشتې زموږ لپاره راغلی، او موږ دې د ګناه له ککړتیاو څخه ووینځلو. د خدای په امان، چې له تا سره د خدای په امانۍ کولو وخت نه په زړه کې غبار لرو او نه ستا د روژې په وجه په زړه کې ملامت لرو. د خدای په امان، چې تر اوسه نه وي رسېدلی چې ستا په راتلو خوشحاله وو، او لا نه یې تللی چې ستا په تلو باندې غمجن یو. د خدای په امان، ای د روژې میاشتې چې د قدر شپه دې له زرو میاشتو څخه بهتره ده. د خدای په امان، پرون چې زموږ په منځ کې وې موږ تم درلودله چې له موږ سره پاتې وې، او سبا چې له موږ څخه زه زموږ په زړه کې به ستا د مینې اور بل وي. ای خدای پاکه، موږ د دغه میاشتې دوستان یو، داسې میاشت چې شرف او منزلت دې ورکړ، او د خپل احسان او د نعمت په برکت دې موږ ته د روژې د ساتلو توفیق راکړ. په داسې حال کې چې سخت زړي کسان د روژې په قدر پوه نشول، او د خپل بدبختۍ په وجه د روژې د میاشتې له فضیلت څخه بې برخې شول، ای پاکه خدایه، دا تبی چې موږ دې انتخاب کړو او موږ ته دې د دغه میاشتې د پیژندلو توفیق راکړ، او موږ ته د هغه سنت راوخود. تبی چې موږ ته د روژې د ساتلو او د لمونځ کولو توفیق را په برخه کړ، که څه هم موږ غفلت وکړ او له دغو ډیرو مو لږ کارونه وکړل. ای پاکه خدایه، ستا هم رښتیاوالی لري، په داسې حال کې چې زه په خپلې بدکرداری اقرار کوم، او په خپل ورانکاری اعتراف. ستا د رضا لپاره ده چې په زړونو کې پښیمانه شوي یو او په صداقت له تا بخښنه غواړو. نو د هغه غفلت په بدل کې چې په دغه میاشت کې مو ستا په طاعت او بندګۍ کې کړی دی، موږ ته داسې انعام راکړه چې د هغه په مرستې سره ښه فضیلت ته ورسیږو او هغو ډول ډول ثوابونو ته چې لیواله شوي یو ورسیږو. د خپل حق په ادا کول کې زموږ عذر ومنه او زموږ عمر تر بلې روژې میاشتې پورې اوږد کړه. او کله چې بلې روژې میاشت ته ورسېدو له موږ سره مرسته وکړه، هغه ډول چې ستا له خدای توب سره ښایي. عبادت وکړو او موږ داسې منزلت ته ورساوه چې ستا د اطاعت او عبادت وړ وي او په داسې خو عملونو مو وګماره چې په دغه روژې مبارکې میاشتې او په بل روژې میاشت کې ستا د حق د ادا کولو لایق ووسو. ای خدایه، ای پاک خدایه، درود واستوه په محمد او د هغه په خاندان باندې. موږ د روژې د میاشتې په تیرېدا غمجن یو او ته د دغه جدایۍ د غم په وجه انعام راکړئ او دغه د اختر ورځ او د روژې د ماتولو ورځ زموږ لپاره مبارکه ورځ وګرځوې. ای پاک خدایه، ته داسې کار وکړې چې د اختر ورځ تر ټولو ښه ورځ چې موږ تیرې کړې دی واوسو او موږ ته د ستا لخوا بخښنه راوړې او موږ ګناه پاک کړې. ای پاکه خدایه، زموږ ښکاره او پټې ګناهانې هم وبخښه.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، د حضرت امام سجاد علیه السلام له دغې په زړه پورې دعا سره د دغه مطلب وخت هم پای ته رسیږي. نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د نهه ویشتمې ورځې دعا.
اللهم وشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهم يا رحيما بعباده المؤمنين.
اي لويا خدايا، په دغه برکتناکې میاشتې کې مې په رحمت سره پټ کړې او توفیق او عصمت او پرهیزګاری مې په برخه کړې او زړه مې د تهمت له تورتمه پاک کړې. ای په خپلو ایماندارو بندگانو مهربانه.
لمانځنه خدایا، کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هس کیرلی څوک دی. کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی. کله چې سترګې ځان ته واړوم وایم چې بد تر ټولو خلکو یم. خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړم. خدایا، په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبه، دننه ناز لرم د باندې اسره، پداس سمندر گاڑیم چې ساحل نه لري، پداس خوګو خوګمنیم چې درمل نه لري، سترګې مې داسې څه تزیری دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري. دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی، څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی.
درانا سرچینه
ده تهران ده پختو خبرونه خوگو منوالو پدیشی بو که اوزل بیا حامد سیماب سره ده خپل گران ملگری
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانا حضور تا حاضر شوه چو درانا سرچینه نومه لڑه ده معنوی خبرونه یا و تازه برخه تاسو خدمت اولان دیگری خوګو دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ په دغه خبرونه کې تاسو ته د مختلفو آیتونو د شان نزول په حق له معلومات درکو نو که غواړئ د دغه اونۍ د آیتونو شان نزول او اړوند حکایت واورئ نو موږ سره تر پایا ملتیا وکړئ پاسټوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس زموږ د ویبپاڼې او همدارس په پښتو نه نوی ایټ یاهو ډاټ کام زموږ د ایمیل ایډرس دی موږ سره اوسئ له یوې لنډې دمې وروسته بیا راګرځو ستاسو خدمت
دوستانو په نننې خبرونه کې به تاسو سره د رات د مبارکې سورې د یو دیرشم او دوه دیرشم آیت شان نزول او سره اړوند کیسې په حقله معلومات شریک کړو. لومړی برا شو دا غو پیښو په اړوند حکایت او کیسه تاسو ته بیان کړو کوم چې لاغه ورسته د رات د مبارکې سورې دغه دواړه آیتونه د اسلام په ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شول. د اسلام په لومړیو کې چې نبی اکرم په مکه کې د مشرکانو په مرکز کې خپل بلنه پیل کړه، مشرکانو او کافرانو د حق بلنې ته د غاړې لا کې خودلو کرکا کولا او د اسلام د ګران پیغمبر او دغه حضرت د یارانو پس پکوي او زورولو کې لایو بل سره سیاله کولا او په خپل زهرجنو خبرو او بے ضایع ترونو سره به د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نازول زړه آزارول. خو پیغمبر نه وازې دغه ناروا خبرو او کنزلو ته جواب نه ورکو، بلکې د هغوی د هدایت په تمې سره د ایمان د رڼا په حق له هم خبرې ورته کولې. خو خیر، دغو جاهلانو د دې پر ځای چې د پیغمبر مبارک په خبرو او په خپلو کړنو سوچ او غور او فکر وکړي، له یو بل سره کښېنستل او د حضرت د زورولو لپاره یې نوي نوي پلانونه جوړول. دغه کفارو له معمول سره سم د پیغمبر مبارک د زورولو لپاره له یو بل سره سلا او مشورې وکړي او بیا د هغه حضرت د زورولو لپاره د مکه شاته د پیغمبر د راتلو په تمه کښېنستل.
د کفارو له دغه پلان وروسته پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له خپلو یو شمیر اصحابو سره یو ځای د مکې شریفې له طواف څخه د ستنېدو په حال کې و چې کفارو پرې غږ وکړ. که څه هم پیغمبر اکرم د هغوی په شومې ارادې باندې خبر و، خو د هغوی د هدایت په تمې سره ورغی. په دغه وخت کې د قریشو یو مشر په غرور سره په خندا شو او پیغمبر اکرم ته یې وویل، ښه ته ځان د خدای رسول ګڼې، خو هر پیغمبر یوه نښه لري، د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره کومه نښه لري؟ که غواړې چې ستا په دین ایمان راوړو، باید زموږ غوښتنې راپوره کړي. که ته ځان پیغمبر ګڼې، سلیمان هم پیغمبر و او هغه باد او زیادو نورو شیانو باندې واکمن و، نو که ته رښتیا وایې باد زموږ په کنټرول کې راوله چې پرې سپاره شو او شام ته لاړ شو او په یوه ورځ کې بیرته مکې ته راستنه شو. که ته له سلیمان څخه غوره یې، نو باید دا کار دې هم په وسه شي. بیا یې په پیغمبر باندې وخندېدل. د کفارو له ډلې یو بل کس هم په پیغمبر باندې غږ وکړ او ویې ویل، ته له عیسا نه هم ځان بره ګڼې، نو که رښتیا وایې له خپل خدایه وغواړه چې زموږ مړی را ژوندي کړي، بیا به موږ پوه شو چې ته پر حق یې. یو بل کافر چې قد هم ډیر ټیټ وو او په لکړې باندې تاکیه کړې وه، پیغمبر اکرم ته وویل، ته وایې چې له داود هم بره یې، هغه په غرونو باندې واکمن ګرځول شوی و، نو ته هم خپل خدای ته ووایه چې دا مکې غرونه یو څه په شا وتنبوي چې زموږ هوارې ځمکې یو څه پراخې شي. یو بل کافر ورته وویل، زموږ کروندې وچې شوي دي، که رښتیا وایې نو د اوبو چینې رامنځته کړه چې خپلې ځمکې اوبه کړو او ونې وکړو او له میوو یې ګټه پورته کړو. په دې وخت کې یو بل کافر په خندا شو او ویې ویل، ای محمده، له خپل خدایه وغواړه چې دا ستا د پښو لاندې کاڼي په سرو زرو بدل کړي، زما زر زیات خوښ دي، بیا به خواري نه کوم. بل کافر بیا وویل، ښه وایي نو ولې چوپه خوله پاتې؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ځای کې ولاړ وو او د هغوی چټي خبرو ته یې غوږ ایښی وو. هغه بزرګوار ښه پوهېده چې دوی د حقیقت په لټه کې نه دي، بلکې ځان ته یوه مضمون لټوي او د زیل پسې دي او هر څه جادو ګڼي. په دې خاطر د هغوی د غوښتنو د پوره کولو کوم منطقي کار نه و، ځکه چې قرآن خپله تر ټولو لویه معجزه ده او د دوی د سترګو په وړاندې و.
سیمب صاحب، زما په نظر دغه کافران هم د فرعون په شان وګوره. حضرت موسی علیه السلام هم فرعون ته زیاتې معجزې وښودلې، خو هغه ایمان را نه وړ. حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې هم جاهلانو او تورزرونو د حضرت عیسی علیه السلام معجزې وکتلې، خو ایمان یې را نه وړ. حضرت عیسی علیه السلام هم د کفارو په مخ کې به مړی ورته ژوندی کوله او ناروغانو ته به شفا ورکوله. اخیره به شو خپلې کیسې ته، کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو د ډول ډول غیر منطقي وختونو سره مخامخ شول او په وړاندې چوپتیا غوره کړه، د راد مبارکې سورې دیرشم او دوه دیرشم آیاتونه نازل شول چې د خپرونې په دوام کې به ژباړه در سره بیا شریک شي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم له دغو آیتونو وروسته کفارو ته مخه کړه، وی فرمایل، دغه ستاسو ټولې غوښتنې درته پوره کوم، خو باید دې ته هم پام وکړي چې له هغه وروسته که ایمان را نه وړي او په خپل کفر باندې پاتې شي، نو له داسې الهي عذاب سره به مخامخ شي چې له دې مخکې چا نه و کتلې، یعنی همغه بلا چې د سمود په قوم باندې نازله شوه.
ډیره مننه جمیل صاحب. ګوره، زمونږ ممکنه ده زمونږ یونیم اوریدونکې د سمود قوم په کیسې نه خبره وي، نو که خوښه دې وي زه دا کیسه په ډیرو لنډو ټکو سره بیان کړم. وایي، یوه ورځ د سمود قوم خپل پیغمبر حضرت صالح علیه السلام ته وویل چې کله غره دې په معجزې سره اوخره وایسته، نو موږ به در باندې ایمان راوړو. نو حضرت صالح علیہ السلام هم دغه کار وکړ او د هغه لغختنو سره سم اوخه د غره لمنځه راو وتله. خو دوی د دغه معجزې په کتلو سره نه یوازې چې ایمان راوړلو ته تیار نشول، بلکې په صالح پیغمبر باندې یې د سحر او جادو تور هم لګاوه. په دغه وخت کې یو آسمانی سه ها یعنی غږ پورته شو او په دغه قوم باندې الهی عذاب نازل شو او د سمو ټول قوم حتی هغه چې په کورونو کې هم وو ټوله مړه شوه.
را بشو د راد مبارکی سوره یو درشم او دوا درشم آیتونو تا. متعال خدای په دغو آیتونو کې فرمایي، او کبه شکه دا قرآن چې دی دا سه شی شي چې په د سره غرونه روان کړی شي، یا په د سره مځکه ټوټه کړی شي، یا په د سره مړی په خبرو راوستل شي، بیا به هم دوی ایمان را نوړي، بلکې امر اختیار ټول خاص الله لپاره دی. آیا نو هغه کسان چې ایمان یې راوړ د دغو خلکو له ایمانه نه امیده شوي نه دي؟ حال دا چې دغه مؤمنان پوهیږي چې که الله غوښتلې نو یقینا ټولو خلکو ته به هدایت کړی وو، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی همیشه به دوی ته د خپلو کړو عملونو په سبب زړه ټکوونکې عذاب رسیږي، یا به د دوی کورونو ته نږدې راکوزیږي تر هغه پورې چې د الله وعده راشي. بې شکه الله د وعدې خلاف نه کوي، او یقینا یقینا لتانه په مخ کې رسولانو پورې استهزاء او مسخره شوي. نو ما کافران شوي خلکو ته مهلت ورکړ، بیا مې هغوی ونیول، نو بیا زما عذاب څنګه؟
دا مفسرانو په وینا دغو آیتونو کې متعال خدای د جاهلانو د فکر او سوچ څرنګوالی بیان کړی دی. یعنی دا د هغو ځانګړنې دا دي چې نه په منطق، نه هم په معجزې، او نه هم نورو ورته غیر عادي کارونو سره ایمان نه راوړي او د حقیقت پسې نه ګرځي، بلکې یوازې د خپلو نفسانی خواهشاتو پسې دي. یعنی دا چې له اسمانه ورته کتاب راشي او یا مړی په خبرو شي او یا غرونه له ځایه وخوځېږي، دغو تور زړو جاهلانو ته هیڅ ګټه نه ورکوي. د دې خبرې ثبوت د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هغه معجزه ده چې حضرت امام علی علیه السلام یې کتون کې وو، او د نهج البلاغه په 192 خطبه کې ورته اشاره کړې ده. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، زه له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سره یو ځای وم چې قریشو ورته راغلل او ورته یې وویل، ستا د نبوت د منلو لپاره یوه معجزه راوخیه. دغې ونې ته ووایه چې له ریښو سره یو ځای لمزه کې وخوځېږي او ستا په مخ کې ودرېږي. په دغه وخت کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ونې ته وفرمایل، که په خدای او د قیامت په ورځ ایمان لري او پوهیږي چې زه د خدای پیغمبر یم، نو خدای په امر سره لازمه کې خپلې ریښې وباسه او زما په لور راشه او دلته ودرېږه. حضرت امام علی علیه السلام د خطبې په دوام کې وایي، په هغه خدای د مې قسم وي چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم یې په حق سره رسول ګرځولی دی، ونه په اوچت غږ سره لازمه کې خپلې ریښې وشلولې او روانه شوه او د نبی اکرم مخې ته ودرېده، او خپلې جګې شاخې یې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په اوږو او ټیټې شاخې زما په اوږو باندې خپرې کړې. بیا حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، قریش د دغه معجزې په کتلو سره نه یوازې دا چې ایمان یې رانه وړ، بلکې پیغمبر اکرم باندې د جادو تور ولګاوه او هغه بزرګوار یې دروغجن وباله.
زانو زمونږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. پښتو نه نوی اټ یاهو ډاټ کام زمونږ ایمیل ادرس دی. نو کا کوم وړاندیز او یا هم نیوکه لري زمونږ سره شریک کړئ. تر بلې خبرونه مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։